د مازدیګر څلور بجې دی زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومتریک شویو رایو زیاته برخه د معلوماتو زیرمتون ته انتقال شوي دي. په پېښور کې د افغانستان د قنسلګرۍ د تړل کېدو پر سر د کابل او اسلام آباد د ناندریو له وروستي حاله به هم خبر شئ. نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. دا خپرونه د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه چې اجمل اند چمتو کړي.
په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلور ولایتونو ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په دارقد ولسوالۍ کې نظامی عملیات روان دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سمې د تلې په 20مه نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. او په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالات ویلې سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څو ولسوالیو له تصفیه وروسته د مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیرې شوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونو د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ یې کړی دی.
در جریان عملیات تا 67 نفر کشته به دشمن ورسید.
دوی په دې 13 ورځنیو عملیاتو کې 118 وسلوال وژل شوی چې د دوی مشران او قمندانان هم پکې شامل دي. په عین حال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 تنو ته رسیږي. د تخار د والي ویاند افغان لوري ته په دې عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او 9 نورو د ټپي کېدو مسله تایید کړه. تر دې مخکې د دې عملیاتو په لومړیو ورځو کې په هوایي عملیاتو کې د 6 تنه محلي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د خغلی هجری په وینا اوس په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د ترهګرو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې یې له هغوی بېرته نیولي. د ارګ د یوې خبر پاڼې په وینا جنرال میلر دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام له ولسمشر غني سره لیدنه کې کړې دي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلي. خبر پاڼه د جنرال میلر له خولې زیاتوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتوالی د هغو وروستیو بریاوو سببونه دي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزې په لومړنۍ کرښه کې دي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ مهم دی. په کابل کې پولیس وایي نن سهار د کابل ښار په شپږمې حوزې کې د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندي ولګیدل. په داسې حال کې چې نن د ملي شورا غونډه هم وه دا توغندي لګیدلې، خو د کابل د امنیې قمندانۍ د ویان فردوس فرامرس په وینا په دې پېښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. دا چې دا توغندي له کوم لوري راغلي او چا توغولي تر اوسه یې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د ټاکلي مهالویش سره سم د تلې په 20مه نیټه د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستاني چې د دوشنبه په ورځ د دې کمیسیون د نورو غړو او د کمیسیون د دارالانشال چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې ویل مرکزی سیستم ته د بایومټریک د سکاوټ څخه د معلوماتو د لیک په برخه کې رامنځته شوې تخنیکی ستونزه حل شوې او تر اوسه پورې تر 1,900,000 زیاتې رایې عمومي سیستم ته انتقال شوی. دا چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به په وخت اعلان شي کنه، هوا عالم نورستاني ویل دوی خپل چاري چټکی کړی دی او لا هم هدف دا دی چې په وخت لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د دې په وینا کې چیرې ونتوانېږي او کومې تخنیکی ستونزې سره مخ شي خلک به خبر وساتي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ښاغلی ننګ هم ټینګار وکړ چې لا تخنیکی پلوه هڅه کوي په وخت لمړنۍ پایلې اعلان کړي، خو که ځنډ راځي هغه به د ورځو ځنډ وي نه د اونیو یا تر دې زیات. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمن شدیده شخړه روانه ده، د امریکا متحده ایالاتونه ویلي سیمې خپل ټول پوځیان باسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکي پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون ویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پرون ویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته ځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملن د ویبپاڼې په حواله عربستان ته دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول دي. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. دا و خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورئ چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو زیاته برخه بایومتریک شوې رای د معلوماتو عمومي زیرمتون ته انتقال کړي دي. په پېښور کې د یو مارکیټ پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجې د حل لپاره هڅې روانې دي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د پاکستان حکومت سره دوی خبرې کوي چې دغه مسله حل شي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د مخابراتو وزارت وایي خدمات د ټول هیواد په کچه پراخ شوي دي. له هلمند څخه یو راپور لرو. په هلمند کې د ملي امنیت ریاست د دریو تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي.
دغه تروریستي ډله همو نیول شو د دې سره څنګه کې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اصلي نیول شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي، امریکا وایي خپل پوځ له سیمې باسي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرامونه واورئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو 1.3 میلیون بایومتریک شوی رای عمومي سرور ته انتقال شوی دی. د دې کمیسیون مشر هوا علام نورستانی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل د رای له 22,500 محلونو څخه دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپی راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې عمومي سرور ته د بایومتریک شویو رایو د انتقال پروسه په چټکۍ سره روانه ده او تر سبا پورې به دا مرحله بشپړه شي. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبې په ورځ خبرې لانو ته وویل تر اوسه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه 1.5 میلیونه بایومتریک شوي رایې عمومي سرور ته انتقال شوي دي. اغلی نورستانی وویل دا مهال تخنیکي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې ده.
ډیره ښه په چټکۍ سره سرور ته روانه ده چې زر تر زره به نورې لاسته راوړنې چې په دې برخه کې موږ لرو هغه به ستاسې سره شریکه کړو. کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې متعهده دی چې موږ هماغه شفافیت ته ژمنتیا بې بی طرفی تجمنتیا کاندیدانو ته د اطمینان ورکو چې دی ودی هیڅ اندېښنه ونه لري.
مېرمن نورستاني ویل چې دغه څه باندې 1,000,000 رای له 22,500 اتاتیا محلونو څخه دی او نږدې 4,500 نور محلونه پاتې دي چې ډېر ژر به دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ پایلې به یوازې 1 یا 2 ورځې وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د درغلیو له امله اندېښنه ښودلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په یو نوي بیان کې له ټولو اړخونو غوښتي چې مخکې له وخته قضاوت څخه ډډه وکړي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پایلو اعلان به 2 ورځې وخت ونیسي. یوسف رشید داسې وویل:
2 ورځې تاخیر د پایلو په اعلان کې اوس هم زه ډېر ممکن نه وینم او کېدای شي دغه نه زیات تاخیر ولري، ځکه چې کمیسیون تقریبا د 2,500 شاوخوا کې د محلاتو هغه معلومات بایومیټریک په حساب باندې سیستم ته وارده کړي دي چې په دې کې تقریبا 500,000 رای غیر بایومیټریکي دي.
دوی وایي د محل ویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه ده. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په پام هغه څه چې اوس ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکې پایلې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد د دې مارکیټ اصلي خاوندانو ته ونه سپاري، نو په پېښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په توګه بندوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته ویل په پاکستان کې د افغانستان سفیر هڅه کوي چې دا لنجه د پاکستان له حکومت سره د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پېښور د افغان مارکیټ د سونز د هواري لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان مارکیټ د رنګولو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راښکته کولو په تړاو د پاکستان د حکومت اقدام قانوني نه دی. ښاغلی صدیقی وایي د دغه سونز تر ډیپلوماټیک هواري پورې به په پېښور کې د افغانستان قونسلګری تړلی وي.
د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د افغان مارکیټ مسله د فدرال حکومت پاکستان حکومت سره دوی خبري کوي، هغه ډیپلوماټیک مراجعو طریقه نه او د دوه مملکتونو هغه اصول چې شته دغه په چوکاټ کې دوی خبري کوي تر څو دغه مسله حل شي. مونږ دا نه غواړو چې د یو فرد داوا د دوه هیوادونو د مناسبات د خرابېدو عامل شي. مونږ سفیر کار کوي، مونږ هیله دا ده چې دغه ستونزه به حل شي.
افغان مارکیټ په پېښور کې د یو شمېر افغان سوداګرو او هټیوالو د سوداګریزو توکو د پلور او پیر مارکیټ دی چې له کلونو راهیسې فعال دی. د تیرې پنځمې په ماښام په سلګونو پاکستانی پولیس افغان قونسلګری ته له خبر ورکولو پرته دغه مارکیټ ته ورغلی او د افغانستان بیرغ او لوحې ترې راښکته کړې ده. افغان چارواکي وایي پولیسو نیت درلود چې دا مارکیټ تخلیه او ړنګ کړي. د پاکستانی پولیسو دغه کار د افغان حکومت خبرګون راوپاروه او په دې تړاوی یو اعلامیه خبره کړه. په دغه اعلامیه کې چې د تیرې جمعې په ورځ خبره شوه راغلي چې د پاکستان پولیسو دا اقدام غیر مسؤلانه او د افغانستان بیرغ ته سپکاوی ګڼل شوی. افغانستان د پاکستان حکومت د دې اقدام په خبرګون په خیبر پښتونخوا کې خپل قونسلګری هم وتړله. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په پېښور کې د افغانستان حکومت د قونسلګری د تړلو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال د خبر لمخي د خیبر پښتونخوا استري محکمه سمو د مخکي پاکستاني پولیسو ته د دغه مارکیټ د تخلیکولو دستور ورکړی وو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ د راټیټولو په تړاو له افغان حکومت نه بخنه وغواړي. د نړیوالو چارو انتظار خادم
د افغانستان د بیرغ کټه کول هم دارنګ د افغانستان ملکیت پاکستاني شخص سپارل کته هم راپورونه داسې وایي چې محکمه فیصله کوي دا ولی پاکستانی محکمه نشي کولای چې خپل تابع ته د افغانستان جایداد ورکړي. دا باید یو دریمګړي محکمه تسلیم ونیسي. کته هم دا محکمه تسلیم ونیسي بیا هم باید افغانستان سفارت او قونسلګری په جریان کې وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې ډیپلوماټیکو اصول نه خلاف ورزي ده. لازم نه ده چې پاکستان په دغه حساس حالاتو کې د افغانستان د خلکو حیثیت دغه احساسات صدمه ورسوي. فکر کوم چې دا لازم نه
کاغلی خادم وایي د پاکستان حکومت باید له دغه اقدام مخکې د افغانستان قونسلګری په جریان کې پریښودلی و.
واموریدل چې افغان حکومت وایي تر څو چې پاکستان د افغان مارکیټ جایداد په پیښور کې دا مارکیټ د دې اصلي خاوندانو ته ونسپاري، نو په پیښور کې د افغانستان قونسلګری به د اعتراض په دود بندوي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې افغان حکومت باید په پیښور کې د افغان مارکیټ د موضوع په تړاو پر خپل دریځ غور وکړي. د حقوقي چارو کارپو او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د قونسلګرۍ د بندولو زیان یوازې افغانانو ته رسیږي، نه پاکستانیانو ته. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې مسلې په تړاو د افغان حکومت د دریز د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلی دي.
فکر کوم چې دلته غلط فهمي شوې ده. اصلا خو دا په سیاسي منوندګانو کې هغه ځای کې چې هغه خپل محبته دي ملکیت دی یو دولتي آلته پیداونه رپیږي، مګر خپله غیر لېغه خو په مارکیټو پوجو کې خو زه فکر کوم چې د بل هېواد هغه بیرغ خپله هغه دی یو ستونزه جوړوي. زه فکر نه کوم چې دلته موږ حق په جالب واوسو په دغه موضوع کې. دا باید هر څه زر حل شي او دا خپله تړل دی قونسلګرۍ دی موږ په پېښور کې موږ رسېږي نسبت په سلګونو زرو افغانان هلته میشته دي. همیشه دوی د ډیپلوماتیکو خدماتو د عرضې ته محتاج دي چې دوی مراجعه وکړي قونسلګرۍ ته. د موږ هلته ورته عاجل خدمات عرضه شي، نو د دې لپاره دا ستونزه موږ ځان ته جوړوو. دوی ټول له پېښور چې اکثریت افغانان په موږ اطراف د پېښور خپله پېښور دو کې میشته دي، دوی مجبوریږي چې د دغه ویزو د نورو مسایلو لپاره لاړ شي اسلام آباد ته. دوی هغه ستونزه ډیریږي لږ له خاطره دا کېږي چې یو اعتراض شکل ولري، مګر دا باید هر څه زر باید دا حل شي او دغه دې ادامه ورکول د په ګټه د افغانانو په ګټه نه ده. هغوی پاکستانان خو په دې قسمت کې هېڅ شی له لاسه نه ورکوي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې لا ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست په مرکز لشکرګاه کې درې تروریستي ډلې نیولې دي. د دې ریاست چارواکو هغه کسان خبریالانو ته وښودل چې په دې وروستیو کې په لشکرګاه کې په تښتونو، ترور او نورو جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند ولایت تورن جنرال محمد یاسین چې په دې رسمي تو معلومات ورکول، یادو کسانو په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې ډول ډول خو ډیر خطرناک تروریستي فعالیتونه ترسره کول. شغل یاسین رسنی ټول د ملي امنیت ځواکونو په خپل اپراتیفي عملیاتو کې د نیول سوو ډلو او افراد سره ګڼ شمېر وسلې چې سپکې ماینونه او مهمات هم نیولې دي.
خوشبختانه د بیا هم د زیرکو اپراتیفي کارمندانو د تپتالاش په نتیجه کې دغه ګروپ تثبیت او بل اخره دغه تروریستي ډله هم نیول شو. د دې سره څنګه چې په نظامی عملیاتو کې جمن او 15 میله مختلف اصلي هنیول شو چې تاسو عمل نو لید د دشمن نه، او د دې تر څنګ هغه 15 الکه چسپکی مینونه چې دوی غوښته چې خار کې مختلف وسایتو کې ځای په ځای او بیگونه خلک شهیدان کې هغه هم ونیول شو.
د تروریستي او جنایي جرمونو سره په تړاو دغه درې مشکوک ډلې په داسې حال کې رسنیو ته شوډل کیږي چې په دې ورستوي کې د غلا، ترور او جنایي پیښو لامل د لشکرګاه شهر او نږدې سیمو اوسیدونکو اندېښمن شوي دي. اما د هلمند والی وایي دغه کسانو تر نیول وروسته په شهر او شاوخوا سیمو کې د تروریستي او جنایي پیښو ګراف راکم شوی دی.
او د غلا او ګراف چې راټیټ شوی دی، یو هم خپل امنیت ملي کارمندانو هم څلور غلا نیولې چې فعلا اعترافات هم لري او تحقیقات هم ته ادامه لري. همدارنګه د امنیت قومندانې 15 شاوخوا په دې دوه میاشتو کې غلا نیولې دي چې عملا تاسو د مطبوعاتو له خوا وختن په وختن دغه کړی چې هغه تحقیقات ادامه او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دي.
د هلمند د ملي امنیت منصوبینو د نیول شوو کسانو سره 15 میله وسلې، یو شمېر چسپکې ماینونه او نور ډول ډول مهمات هم خبریالانو ته وښودل. د هلمند ولې چې په دې اړه رسنیو سره معلومات شریکول، هغه کسان چې په خپل جرم اعتراف کړی دی ټول عدلی او قضایي درو ته سپاریم. په نیول سو کسانو کې دوی شوځي هم دي چې د هلمند د ګرش کلوسوالی څخه د یو ماشوم د تشتونې په تور تر پلټنو لاندې دي. محمد لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په هیواد کې پوستي خدمات تر بل هر وخت زیات پراخ شوي. د افغان پوست رئیس نن د پوست د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د پوستي سیستم د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. خاطر پردیس له کابله راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان مخابرات او ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د پوستي خدمتونو د ښه کېدو خبره کوي، خو یو شمیر پوستوړونکو عوام وګړي د دوه خدمتونو د نمیارتوب لامل شکایت لري. پوستوړونکو محمد تمیم خیرزاد چې شپږ کاله کېږي دادن تر سره کوي وایي کار شوی، خو د پوست رسولو لپاره لازم فرصتونه نه دي برابر شوي.
د تیرو کلونو په پرتله اوس لږ څه شوي دي. مثلا مخکې مو د بایسکل په وسیله دا کار تر سره کولی، خو اوس یې د موټر سایکل په وسیله کوو. خو ستونزه دا ده چې تیل نه راکول کېږي. لخپلو پیسو کې لخپلو د ورځې لشپېته تراویا پکاټه پوسټونه انتقال وو.
په ورته وخت کې شمیر کابل خاریان د پوسټ رسولو د خدمتونو په اړه انتقادونه لري. دوی وي تر ډیره پوسټي پکاټونه دوی ته په مناسب وخت او پته نه رسیږي. د کابل خاریو تن وسیدونکو حامد:
اما بدبختی دار چې تیان دوی د منظم قانون دار نه اغه نشي کول د خدمات نشو وړاندې کولای. یعنی اغه کسو پوسټي خدمات ولر نخپل شي یو بل هیواد ته لیږي یو بل ولایت ته لیږي. ام غزه کې کم کس چې دغه څه شور لیږي اغه مشکلات سره مخ کیږي. یعنی دویم یو سمه تاریخ او لار ورتنه لري چې وکول شي دغه خدمات په سمه توګه تر سره کړي.
په افغانستان کې پوسټي خدمتونه 150 کال مخکې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وي وسمال په افغانستان کې یو دولتي او نه خصوصي شرکتونه د خدمتونو تر سره کوي. د افغان پوسټ اداري رئیس احمد وحید فیض د دوشنبه په ورځ د پوسټ نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډې کې خبريالان ته ویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هڅو په نتیجه کې په که په هیوادنی او نړیواله کچه د خلکو ستونزې هواري شوې دي.
ډیجیټل ساختنه
د بکسونو ډیجیټلول، د پوسټخانو عصري کول، د تعقیب سیستم را منځته کول، د مرکز سره د ولایتي پوسټخانو نښلول اوس خپل تدارکاتي مراحل بشپړوي. هغه کارونه دي چې دغه وزارت د پوسټخانو د وړاندې کولو د شکېدو په هدف تر سره کړی.
خغلی فیض وی اوس مهال د افغانستان د پوسټ اداره 403 پټه پوسټخانی 35000 پوسټي صندوقونه لري چې 40 پوسټخانی په کابل کې دي.
وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د پکتیا په دودیزه ټولنه کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی دی.
یو اما په هوای ورسید بل خلک په دی باندې و پهیدل چې د موږ د پرمختګ د موږ د ژوند د ودانیدلو یوازینی لار تعلیم ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه لرو. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. متحد ایالات وایي د سوریې له شمالي برخې چې ترکیې د کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پکې پیل کړي دي خپل ټول سرتیري باسي. کورد وسلوالو ویلي چې له دمشق سره به همکاري وکړي. په عین حال کې په سیمه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو پر وړاندې نړیوالو نوي عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې ټولو پرمختګونو جزئیات نوریاس نوری اوروي چې د شپه په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب:
بلې، تکل صاحب، مننه. د سوریې د کردانو مشران وایي د موسکو په منځګړیتوب د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د شوې موافقې له مخې د سوریې ځواکونه د ترکیې له پولې سره ځای په ځای کیږي او دواړه لوري به پر سیاسي اړخ وروسته خبرې وکړي. مخکښ کرد سیاستوال الدار خلیل وویل دغو بیړنیو اقداماتو چې د اسد مهمه متحده روسیه څاري هدف دا دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د یرغل مخه ونیول شي. د سوریې کرد ځواکونو پرون وویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړې چې د مرستې ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې د پوځي یرغل مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر هم پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیه د پوځي عملیاتو هدف په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو چې انقره د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پیکیکې یو څنګه ګڼي ماتول دي. پیکیکې د درې ولسیزو رئیس د کوردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیه سره جګړه مخته وړي. په دې یو نوي پرمختګ کې د فرانس پرس خبري آژانس خبر اعلان وایي چې د سوریې د رژیم ځواکونه نن د ترکیه پولې ته نږدې شوي. دغه سرتېری چې د سوریې بیرغونه رپوي د تل تمر په لویدیځ کې چې د راس العین له خارا چې د ترکیه د پوځي عملیاتو مهم هدف دی ډېر لرې نه دي ځای په ځای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون یکشنبه وویل ولسمشر ډونالد ترامپ ورته امر کړی چې امریکایي ځواکونه دي د سوریې له شمال څخه په خوندي او هر څومره ژر چې کېدی شي وتل پیل کړي. هغه دا ونه ویل چې ترامپ له سوریې د ځواکونو د وتلو امر کړی خو داسې ښکاري چې دې ته په پام سره چې د جګړې په ډګر کې وضعیت هره شیبه تغیر مومي دا به بل ګام وي چې متحده ایالات پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. شاوخوا زر امریکایي سرتېري په دې سیمه کې دیره دي او د اسلامي دولت ډلې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کړی دی. په یو بل پرمختګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل وغانده. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک چې په لوکزامبورګ کې څرګندونې کولې پر یو گاونډي هیواد ترکیې دغه یرغل نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله ویل چې د بل هر هیواد په څیر ترکیه باید نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د دې ټولنې مشران غواړي چې پر ترکیه نور هم د وسلو پلورلو بندیزونه ولګوي. تر اوسه جرمني، فرانسې، ناروې او هالند په ترکیه د وسلو پلورل بند کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي لکه چې د سوریې په شمال کې د ترکیه پوځي عملیات پیل شوي له دې سیمې له 130,000 زیاتو کسانو نورو سیمو ته انکړه کړې ده.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نوریاس نوري په راپور کې مو د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر د نویو څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د سوریې له شمالي برخې به خپل ټول سرتیری وباسي. د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځ عملیات پیل کړي دي. کورد وسلوالو ویلي دي چې له دمشق سره به همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموګرګله ازادۍ رادیو اوري. په پکتیا کې د نجونو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د تیرو کلونو پرتلا سکال زیاتې نجونې ښوونځیو ته جذب شوي دي. د دوی په وینا دا مهال د نجونو په درې اویا ښوونځیو کې 80,000 زده کوونکي زده کړې کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبریال احسان آریان راکوي.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمیرل کېږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډېر دي او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوي دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د مهال په دې ولایت کې د نجونو درې اویا ښوونځي فعال دي چې پکې په ټوله کې 80,000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږکال د 1,500 نوي شاملو شوو زده کوونکو له جملې 11,000 نجونې دي. نوموړی وایي دغه شمېر د پخوا په پرتله ډېر شوی او سږکال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغ شي. د پوهنې رئیس کوچي ځاځي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې درې اویا د نجونو ښوونځي موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 80,000 پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا موږ سکل به تر 600 پورې یا تر 200 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغینې ولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصرې نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېد، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي ترڅنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نورو ولایتونو کې دوی دپاره د مکتب د ښه سهولتونو زمینه مسایده ده، دوی دپاره صنفونه شته، دوی دپاره درسي لوازم شته، دوی دپاره مسلکي استادان شته. تاسف سره باید ووایم دغه ستونزه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معارف څخه هم هم دا ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې خوندې دولسانه فارغ شوي، زموږ قابله خوندې زیاتې شوي دي، ډاکترانې زیاتې شوي دي، ځکه چې هغوی درسونه وایي او کوچنۍ صنفونه کوچنۍ نجونې سي دي
د پکتیا د ښوونځیو زده کوونکي او کورنۍ سره له ده چې ښوونځیو ته د ډېرو نجونو تګ هیله بښونکی ګڼي، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د ستونزو پر هوارولو ټینګار کوي او دا هغه ستونزې دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
سموږ غاګل ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبري